کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم ساسو کوربا السلام علیکم وړاندې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی.
دنګړۍ د هېواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د درملنې لپاره هند ته تللي په سلګونو افغانان افغانستان ته نشي ستنېدلی.
داسې نشي کېدای چې ډاکټر دې انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي.
دا د غزنی د استوګنو څرګندونې دي چې له طالبانو غواړي وړ کسان وګماري. په افغانستان کې نجونې له درسونو پاتې دي.
ټولې درسو تکلې سنټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را لټولې نجونې پر کورونا سي دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
نړۍ کې تقریبا 14 ډوله واکسینونه د کورونا مختلفو ډولونو لپاره جوړ شوي دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې که یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې که یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. ریا آژانس دغه راز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې دی. د تیر اګوست میاشتې له 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوه بهرني هېواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي لای د نجونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یوه خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بلل شوي چې ویلي دي د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې به یې وروسته له خلکو سره شریکې شي. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په سر کې د هلکانو ښوونځي پرانستل خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پیل شي خو تر اوسه پورې د شاوخوا 4 میلیونو نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچتور وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده یې ایستلي او خپل مسؤلیت یې پر ځای کړی دی. خاغلی زای چرتو اونه ویل چې هنګري څومره افغانان تیره میاشت طالبانو کابل ونیول افغانستان یې ایستلی خو امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د اګوست 13 پورې په 2 اونیو کې له 120 زرو زیات کسان چې پکې د لویدیځو هېوادونو اتباع او هغه افغانان چې د دغو هېوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره یې همکاري کړې وه د کابل نړیوال هوایي ډګره په پوځي الوتنو کې وایستل. د خوست سیمه ای چارواکي د غلام خان بندر لارې د سوداګرۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د غلام خان د ګمرک رئیس مولوي موسی کلیم مجاهد زاده ازادي راډیو ته وویل چې پر دې لارې سوداګري ځکه زیاته شوې چې په لارو کې د قاچاق او د سوداګرو د بې ځایه ځورولو مخه نیول شوې. د نوموړي په وینا پر دې لاره واردات د پخواني نظام په پرتله درې چنده زیات شوي او هره ورځ له 130 لاریو نیولې تر 150 پورې پر دې لاره تګ راتګ کوي. خو د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي چې پاکستان باید دوی موټرو ته هم اجازه ورکړي چې د دې هیواد خاورې دننه تګ راتګ وکړي.
سمیا مرط نمی دا غوړي چې پاکستان لاره رسی په کوبل کې خالی کیږي، افغان لاره په بونډري نه ورپریږي. دا دی خبره دویم دا می غوړي چې هر یو ایواز سره د تجارت پلس کې
د لاره یو چلوونکی غلام خان وو. د خوست غلام خان بندر کراچۍ ته تر نورو لارو شاوخوا 400 کیلومتره نږدې پروت دی او په تیرو 40 کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرله پسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې بندر د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره کیږي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به د ولسمشر بایدن لپاره یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسې د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیت تړون سخت پقر شوی چې تیرونی لاسلیک شو او لمخې استرالیا پر اټومي وسلو سمبال دی او تلونو ټکنالوژي له امریکا څخه ترلاسه کوي. دغه امنیتي تړون داسې مهال لاسلیک شوی چې د فرانسې او استرالیا ترمنځ مخکینی تړون چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد ډالر خودل شوی او لغوه شوی. فرانسې ویلي چې دوی ته په دې اړه هیڅ خبر نه ورکړل شوی. د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز میمفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځای کې شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ډیلن رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او 12 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشته دی. د حمله کوونکو په اړه نور معلومات نه دي خبر شوي.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونه شي، دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د ادانوم ګبریوسس د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. سره یو نسناستی زیاته شوې. نږدې 50% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لویو مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 12% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري. او همداشان روغتیایي کارکونکو له دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره درې ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی. بل لور ته یو شمېر افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی نشي کولی چې بېرته افغانستان ته ستانه شي. له دغو کسانو څخه یو هم نثار احمد نومېږي چې په نوي ډیلي کې دی. له ده سره زما همکار مجیب حبیبزی مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې عمده ستونزې یې څه دي.
مونږ څه کم لس نیولی له 1200 نه زیات څه ویدي خلک دلته په ډیلي کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کې ښې دي. وروره مونږ ته د اریانا شرکت سره مونږ غږېدلي وو، رئیس سره یې هغه وویله چې مونږ ته ډیلي هغه نه راکوي، اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې مونږ کومه ستونزه نه لرو، چې مونږ ته ډیلي دولت هغه راکوي، اجازه راکوي، مونږ درځو خپل مسافرین انتقالوو. او اوس نو کله یو سفارت ته ځه او کله بل سفارت ته ځه، افغانان ډېر په جنجال کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لویه ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده، پته لري چې دوی غواړي ستانه شي، یا ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوې ډیلي کې؟
دلته خلک له اوسېدلو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. دا خلک افغانان دي، موږ او تاسې افغانان دي، موږ او تاسې داسې مخ پیسې ورسره نه سبي چارګانو سره کرایه دي کوتا کرایه داسې خلکو سره نه سه. غورځ موږ چندو کوله، بعضې خلکو ته چندم وکوله، خلکو ته چنده وکوله، بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نه سره قدم. نو مونږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما دغه 15 ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته، ان کې بند پاتې یم. مریض را سره و، ترورځیه مې و، هغه مې اپریشن کړی و، د ملا عملیات یې و، خلاص و. په خیر مونږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې هلته د ملګرو ملتونو سازمان دی د مهاجرت برخه فعاله ده، او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلي یاست، دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته هم ورغلي یو، د افغانستان سفارت ته هم ورغلي یو، سفیر صاحب سره هم کتلي دي، خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی. مثبت جواب یې موږ ته نه دی راکړی. موږ ګرځېدلي د موږ مشران سپینګیري سیاسر بیچاره ګانې تللي دي، د افغاني سیاسر
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډېر شمېر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول، او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستانه شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته، ډېر کسان تداوي ته راغلي، تداوي ته مریضان او بیچارهګان نه راغلي دي، او هغه دي فاميلي راغلي دي. بعضې کسان ټول فاميلي نه په افغانستان کې پاتې دي. دا کسان چې دي دا داسې نه دي راغلي چې یو بل ملک ته لاړ شي، یو بل هېواد ته لاړ شي. یو دوه نفر راغلي له خپل فاميلي مشکلات سره، مریض ده او هغه ورسره د غیر اوسې دي تداوي کړ دي، اوس غواړي بېرته چې واپس لاړ شي خپل وطن ته، کابل ته لاړ شي.
په نوې ډیلي کې افغان مسافر نثار احمد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د تیرې دورې د واکمنۍ یو چارواکی ملا نور الدین ترابي وایي چې ممکن طالبان بیرته پر محکومو شویو مجرمانو شرعي حدود پلي کړي. دولسې مخکې طالبان د خپلې واکمنۍ پر مهال په عام محضر کې د اعدامونو، له غلو څخه د لاسونو د پرې کولو او نورو سزاو د عملي کولو له کبله د بشري حقونو د ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ و. په دې اړه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد نور تفصیل له اجمل انسخه.
مولوی نور الدین ترابي دولسې مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلي وزیرو، همدارنګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشرو، د اسوشیټډ پریس خبري اژانس نوموړی هغه مهال په افغانستان کې د سختو شرعي قوانینو په عملي کولو کې یو مهم کس بللی چې رول درلود. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له نوموړي سره په کابل کې مرکه کړې ده، او وایي چې هغه دا مهال د طالبانو په دې نوې واکمنۍ کې د زندانونو مسؤل دی. هغه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په دې مرکه کې ویلي دي طالبان به په خپلې نوې واکمنۍ کې بیرته پر محکومو شوو مجرمانو د شرعي حدودو عملي کول پیل کړي، خو ښایي دا سزاګانې په عمومي محضر کې ونه اوسي. باید یادونه وکړو چې د مولوی نور الدین ترابي د نوي رول له مخې هغه په داسې موقف کې نه دی چې په دې اړه باندې پرېکړه وکړي، خو دا هغه څه کیدلی شي چې د طالب مشرانو نظر څرګندوي. مولوی نوریدین ترابی په دې مرکه کې په تیر کې د طالبانو لخوا پر مجرمینو د سختو سزاو په عملي کولو د نړیوالې ټولنې انتقادونو ته په اشاره ویلي دي چې ټول په موږ باندې په سټډیومونو کې او په نورو ځایونو کې د هغه سزاو د عملي کولو په خاطر انتقاد کوي. خو ښاغلي ترابی ویلي دي چې خپله طالبانو تر اوسه نورو هیوادونو ته دا نه دي ویلي چې څه ډول قوانین دي جوړ کړي یا څه ډول عملي کړي. ښاغلي ترابی دا ټینګار کړی چې اوس هم څوک حق نه لري چې د طالبانو حکومت دې څه ډول قوانین عملي کړي. دا دې د افغانستان حکومت ته ووایي. د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت چې طالبان به یې مشري کوي دا به اسلام عملي کوي او خپل قوانین به د په وینا د قرآن پر بنسټ جوړوي. د اګست له 15 نیټې راهیسې چې طالبانو کابل او د افغانستان ولایتونه په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستي دي او موقت حکومت اعلان کړی دی. نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه په ډیر دقت سره څاري چې آیا طالبان به بیرته هغه سختو سزاو ته مخه کړي چې پر مجرمینو او قاتلانو یې ډیر کله په عامه محضرونو کې عملي کول. تر دې مهاله پورې نه په کابل او نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغسې د سختو شرعي حدودو جاري کول نه دي لیدل شوي. خو په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې واړه غله ځایي طالبانو وهلي ډبولي دي یا یې مخونه پرې تور کړي دي یا یې په کوڅو کې ګرځولي دي. مولوی نورالدین ترابی په دې مرکه کې ویلي دي چې کله نا کله د سختو سزاو عملي کول په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ضرور دي. البته د ټینګار کړی دی چې طالبان بدل شوي دي. د ویلي دي چې قوانین به خزي او بخې قوانین به قاسیان عملي کوي، پریکړې به قاسیان کوي چې د پوینا کې د شخصي هم په قضا کې برخه ولري او بیا به دغه سزاوي عملي کوي. یو بل شی چې د خبرو کې توپیر پکې ښکاري هغه دویل چې خایي په عامه محضر کې دا ځل سزاوي ډېرې نه وي او په اصطلاح له عامه محضر نه پرته وي خو عملي کوي. د همدارنګه یو لاغ کسانو دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې کله چې د عدلي وزیر او د امر بالمعروف وزیر د په سخت چلند باندې مشهور اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي چې د په کابل کې د دوی لوی خزینه خبريالې سره مرکه کړي چې دا خپل هم یو توپیر ښیي ځکه چې خپل ښاغلي ترابي یو وخت کې په تیره دوره کې په یو خبری کانفرنس کې موجود و چې هلته یوه خزینه خبریاله وه چې د په هغه وخت کې اعتراض کړی و.
د غزنی اوسیدونکو وایي طالبان د کار اهلي کار ته وسپاري. دوی وایي له هغو ګمارونو د ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس خپلو ملګرو ته دندې وسپاري. نور په دې راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو نو له هغه وروسته په خواله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکي په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهلي کار ته وسپاري او مسلکی کسان دې پر دندو ګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهلي کار ته ونسپارل سي نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
موږ غوښتنه خدا دی طالبانو چې کار اهلي کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دوی څور ټول زموږ د رسنیو کې ټول ځای کې ونه چې کار اهلي کار ته وسپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کې دی. دای وای هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نشي کولای. دا زموږ د پرشاتک سبب کیږي.
کچېته کار اهلي کار ته ونس پاشي ډېر ستونزې رامنځته کوي. کچېته یو اقتصاد پوه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا کچېته یو چا انجینري وایلی نه وي نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. کچېته چا طب نه ویلی نه وي ډاکټر نه وي نو د ډاکټري نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په دې رقم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپله شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دی وایي که طالبان کارونه مسلکي کسانو ته ونه سپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د دې په خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپلو دندو او کارونو وګماري. ترڅو دغه شړېدلې نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپله شخصي نظر خدا ده چې کار باید اهل کار ته وسپاري. داسې نه شي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کومو کارو کې دندې لرلې، یعنی مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ کې وسي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فایق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
کار وړ کس ته د سپارلو په تړاو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی. که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه په خپلو پرېکړو بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي، لومړنی منفی پیغام یې د موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او په مجموع کې د افغانستان په ټولو استادانو باندې اعتبار او هغه باور چې باید موجود وي هغه موجود نه دی، او د افغانستان ملکي لوړو زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی. هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې د پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د ښاغلي وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړ زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سنت لرونکی شخص د دکتورا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کرده نه میتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسانس سند لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړ زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د سازانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون اندریس پټوګا ګمارلای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په وروستیو کې تر ټولو په بد ځای بدل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان په دې وروستیو کې د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمې بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا است. یعنی
د کندهار اوسیدونکي بیبي شبنم د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره یې د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو په راتګ سره د تعلیم لپاره یې هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو سول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټولې نجونې پر کورونا استدي. یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و، ټولې درسو ته تللې، سینټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله، ټولې نجونې پر کورونا استدي. برخلیک یې نامعلوم دی، بې سرنوشت ټوله ناست دي. وایي نن سبا ته شروع کېږي، تاریخ وته کې وایي دې ورځ ته شروع کېږي، تر اوسه هېڅ داسې سم درک نه دی. ورسره بېکاري، د اقتصادي مشکلات، خلک کرد سر ټکوي، د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د یوې کډه سوې کورنۍ سرپرسته چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپلو ماشومانو د کړاوونو په اړه وویل.
دا مهال می ماشومان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټرو ته غږونه کوي، ورځ کې 500 یا 100 روپۍ ګټي. ډیره بیکاری ده. موږ دلته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشرې سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و، او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي یې له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هېواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه عبدالوسی سمت په هلمند ولایت کې ګرم سیلو د سالین تاسو پیغام په ژوند طالبان د انجینرات نو غشتان دا د چې جات په جده ټولې د دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې وسنه سره مخامخ شي مشته چې وګوره یو خو د کاري او بل خو چې کاري طالبان نو غشتان دا چې خلک د کاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر شي وي چې یو خو چې کاري چې افغانستان ملت ستړي ملت دی سړي د وضعیت ډېر خراب دی. خو ولې کاروبارونه نشته، کارخانه نشته، د تمر شي خلک وي چې یو خو
زوالما کې دا د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوکوشي دي دا د وظیفي ورکی او دا خوري رغه تقسیم جوړ شو لا چې خلک کوکوشي لو او مغه یو ماش ورلودلو او د دینم به درخ شي دا پیغام مله چې دا غبن لکارو شغورش.
السلام علیکم، ما حال میرا ولایت
تماس کړم ګلم دا اوس درالم چې تستنستان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولاړ دي مرچکلونه او درې خلکو موبایلونه چپ کوي ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنیا وی وو ما ورته ولې دا پوډر نه پوډري غوښته چې ګوشکان یې غوښتي شو چې اورېدل خبره مونږ هر څه خپل شخصیت دی بل دغه ګور دا باندې دا ولې دومره ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی حاجم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دومره ظلم کیږي ورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دې بند کې دی وبان دا ولې دې پټي مسلمانۍ هیوادونه دې یو چې دې عجیب دي شي ټول اوس موږ سکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دې دې کور کې اکسونه دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانه اکسونه دې دغه دې پټي زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والا دغه والا لال دې شو دوری پرې حزم دا خون دا اوس دې پوری خپل پسترګو حال دې وري هم دې نذیر اډیو سره دې السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادي راډیو اوریدل شي چې کورونا ناروغي ته ځانګړې شوې ده دولس بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت راورسید لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
د راپورونو لمخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي د رویټرز خبري آژانس راپور لمخې دا خبره د روسي نیریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده د طالبانو د حکومت په هنې وزارت وایي لای د انجنونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې پرې ورسته یو کپټول نیوز رسنیو کې داسې خبرونه خبره شوې چې ګواکې د انجنونو خونځي بیرته پیلېږي د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچورتو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلای نوموړي د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس یې ځای افغانانو نیولی تکرار نشي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربوي دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسون ګډون وکړي د امریکا په تینیسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او دولس نورې ټپیان کړي پیښه پرون د تینیسی ایالت مرکز میمفیس ښار ته نږدې په یوه پلورنځي کې شوې ده
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو د دې سات خبری برخه هم دومره وه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ستنې شو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
روختیا د ژوند شتمنی اونیز پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو نن په بنسن کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر موضوع بحث کوو چې لڅمو دی لپامه غورځول سوی موضوع ده د طالبان حکومت د روختیا وزارت د ورکول سوی ارقام له مخې تر تیرې جمعې په بنسن کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر یو لکو 45509 دیر شو ته رسیدي تر دې مودې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1199 تر رسیدي خو اټکل دی چې واقعي شمیر خورا زیات وی زکه چې په لرو پرتو سیمو او ولایتونو کې د ماینی امکان برابر نه دی او خلک هم په زیاتو مواردو کې لابراتوارونو یا روغتونونو ته مراجعه نه کوي د پروګرام ملمه مودې د کورنی طب ټرینر او متخصص ډاکټر ریاض الله عمر د پروګرام ملمه ته ورزو ډاکټر صاحب ریاض الله عمر خبرونه ته شرغ لسته ستاسو ورستی معلومات څه شي چې په افغانستان کې د کورونا وبا تازه صفه کم سوي د کامغه سی په جوش کې روانه ده
کورونا قسم واقعیات کورونا په پرتله یو څه اندازه کم شوې دي ولې عمومي راپور دی چې دا زموږ له نظره لکه پرون ورځ 13 سپتمبر چې د افغانستان روغتیا وزارت تقریبا 2 کیسونو راپور ورکړل زه فکر نه کوم چې دا وقت به دومره کم شي، ولی بل عموم په عمومي ډول باندې دا وقت په خپله پرتله باندې کم شي.
علت څه دی ډاکټر صاحب؟ یعنی خلک مراجعه نه کوي لابراتوارونو ته که د روغتونونو او لابراتوارونو چاري ټاکنه یې سوي دي له دې وروستیو تحولات سره؟
زما په نظر باندې دلته ډېر مختلف علتونه لري. یو غټ علت کېدای شي دا وي چې اکثره خلک کورونا باندې اخته شوي وي، زیاتره خلکو د دې ناروغۍ په مقابل کې تر یو محدود اندازه معافیت هم تولید کړی. لبل خوانه ویکسین د وطن ترانه خلکو اکثره خلکو ویکسین نه وکړل. لبل خوانه کې داسې یو عامل همدا راپور دی هم وی چې ارقام صحیح شکل باندې نه راجمع کیږي، او بل دا چې خلک هم لکه نن هم موږ یو کیس درلود، نن په پیډي کې خپل یو کیس ولر چې زیات مشکوک دی کورونا، ولې هغه ته چې موږ ویل تاسو ورشي شفخانه کې چې تاسو نه سیمپل واخلي، مګر مغوي سیمپل ورکول ته ګره خنک کله چې مختلف عوامل دي چې په دې کې یو درا پر دی عوامل هم دي خلکو نو مراجعه د سیمپل خپل لپاره.
په دې ورستوي کې خلک تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کورونا موضوع جدي نه نيسي، علت څه کېدای شي؟
ځین خلکو په خپل ویکسین کړي کله چې دوی ویکسین کې دوی فکر کوي چې ویکسین ته څه د مافیات ورکړي، ولې دا څه نه ده. ویکسین یو اندازه مافیات ورکوي سي، بلکې د ویکسین باوجود باید خلک کورونا جدي ونيسي. بلې لګ دا چې عمومي وقوات سي دي او واقعي سي دي هغه د وزارت صحت ملي خونه کمې رایه کوي، نو دوی دا فکر کوي چې کورونا ختم شوی دا وقوات کم شوی دي، نو دوی توګه باندې هغه جدي نه نيسي. ما له نظر همدا فکر همدا کړی چې بل خونه که څه هم د وزارت له خونه مختلف تلویزیون له خوا دي ته پرختنه ډېره کوي، ولې بیا هم دوی نه مراتي. پس په نظر یو خو دوی وقوات کمیدل، او بل دا چې خلکو اکثره ویکسین کړي او زیاتره ځوانانو باندې دا ځل خپلې ویره د خلکو کم شوې وه، نو تم دې خطر خلک زیات نه جدي نه.
ډاکټر صاحب تاسو د واکسین موضوع ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بیلابیل ډول واکسینونه خلکو ته لګول کیږي، له فایزر څخه نیولې تر چینایي واکسین، دغه راز په هند کې تولید شوی واکسین، څه فکر کوي چې ټول یو ډول خوندیتوب ورکوي د کورونا وایرس په وړاندې خلکو ته؟
نړۍ کې تقریبا 10 ډول واکسینونه د کورونا مختلف ډولونو لپاره جوړ شوي دي. البته ټول یو ډول مافیات نشي ورکولای، ځکه تقریبا تحقیقونه شوي دي زیاته بهترین مافیات تولیدي، ولې بل عموم دغه واکسینونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي د راکي خلکو ته، نو هغه کې کوویشیلډ چې د انډیا د یا فرق د د امریکا د جانسن جانسن واکسین چې د اندرنګ دی، چین مملکت چې کوم واکسین نو په دې توګه دا واکسین نه دی خو کافي اندازه مافیات د اویر سره شفافیت مافیات ورکولای شي.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې واکسینونه چې په دوو ډوزونو کې لګول کیږي د دوړو ترمنځ له دریو څخه تر شپږو اونیو پورې وقفه خلکو ته ورکول کیږي، خو په افغانستان کې شکایتونه کله ناکله دا کیږي چې ځینې کسان لومړی ډوز لګوي، دویم ډوز ډیر ځنډ وروسته لګوي، چې دا څومره زیان اړولای شي؟
بل ممخه طریقه همدا ده چې د واکسین لګول کوم وخت مې نشوي د دماغ وخت باندې ولګول، ولې کچته وزن دی کی نو دل بغیر لدینه چې واکسین وکي کډم دوه خیر لګوت وخت تل تیم تر دې خده چې واکسین ونخي. البته کله چې واکسین لمړی ډوز ورکول کیږي نو هغه باندې مافیات سیستم تندکیږي او مافیات تولیدیږي، اندازه به چې دی اندازه کمیږي بیا نو دویم بوستر ډوز ورکول کیږي تر څو مافیات تولید زیات شي. نو که چېرته دویم ډوز وانه خپل سی نو ماته تنه دې به ډیره کم وږي چې
او د واکسین د ساتلو لپاره څه سپارښتنه کوي روغتیا وزارت یا روغتیايي کارکونکو ته چې په څه ډول شرایطو کې دوی وساتي، آیا امکانات ورته دوی لري؟
بالکل، دغه واکسین چې افغانستان ته راغلي دي دا دومره 30 درجه د حرارت ضرورت نه لري. فکر کوم چې دا واکسین په 30 درجه د حرارت کې خصاتل کیږي او کومه ستونزه نه رامنځته کوي، نو دلته امکانات شته د واکسین ساتل شو منګا.
د کورونا وبا دلته باندې چې اول په هندستان کې کشف سو، ولی په چټکی په خلکو کې ډاکټر صاحب خبريږي چې د طب له نظر اوریدونکو ته په ساده ژبه د موضوع تاسو بیان کړئ.
بالکل، د کورونا وایرسونه د په خپله داسې ویل چې په څلور ډول وایرسونه دي، الفا او بیټا او دلتا او ګاما. ټول به چې وایي الفا او بیټا یو د پنځمان کې نه روغی رامنځته کی، او بیتا او دلتا د لای یو د بهورات کې نورغه رامنځته کی، مګر دا د کورونا واکسین دا غلط ثابت کړه اوس دلتا نو وایي چې دا خصوصا په هندستان کې په افغانستان کې وزیر کیسونه رامنځته کړي دي. البته ټول په مجموعي شکل باندې کورونا وایرس دي، ولې دې شکل کې اندازه فرق ده؟ نو زما په نظر باندې مخکې کوم بیتا شکل چې خلق یو اندازه دغه په مقابل کې معافیت تولید کړ. د دې ترمنځ که څه هم یو اندازه معافیت کراس امیونیټي شته، ولې بالعموم مطلق معافیت د دې دواړو ترمنځ مشترک نه ده. په دې خاطر باندې خلق د بیټا په شکل په مقابل کې اندازه معافیت درلوده، ولې ډلټا په وارث په حق باندې معافیت نه درلوده، او خلکو هم هغه جدي ونیو ده. او په دې خاطر باندې شک پور شو، او دولت له خوا نه هم په دا ځل د اکسیجن کمښت او مریضانو زیات مراجعه د سبب څخه چې وفات زیات شي او حتی مړینه هم زیات شي.
بله ډیره مننه. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، کوشش کوو چې دوی را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اورو، تماس مو رخصت دی، بس خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب، چې موږ پوښتنه ولرو، د کورونا وایرس مرضی څه علامې لري او څنګه له سږي یې په سره کم باندې پوهیږي؟ دا که یو معلومات ډاکټر صاحب چې
ډاکټر صاحب حتمن ستاسو دغه پوښتنه یادداشت کړې ده. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی نظر به واورو، یا که دوی پوښتنه لري له ډاکټر صاحب سره به شریکه کړو.
جوړې بخیر، ما سلامونه به تاسو د ډاکټر صاحب ته ورسی.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ د کورونا وایرس په اړه کومه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب ستاسو آواز اوري.
کورونا وایرس علامتونه لري؟ دا
ډېره مننه ستاسو پوښتنه د مخکنی اوریدونکي له پوښتنې سره ورته. ډاکټر صاحب په څو شیبو کې تاسو ته ځواب درکړي. ټلیفون قطع کړئ په دې خاطر چې زیات مصرف مو کیږي. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو د دواړو همدغه پوښتنه وه چې نښې څه دي د کورونا وایرس؟
بالکل، ډېر ښه پوښتنه وکړه. باید هر څوک د کورونا د کووډ-19 د اراز والن په اړه باندې پوه شي. د دې وایرس ظاهري یا کلینیکي بڼه چې دا ډېره مختلفه ده. عموماً کېدای شي دا ورس یو کس یو شخص پرې ورس باندې مصاب وي، ولې هیڅ اراز ولې نه لري. یعنی بی آر جی شکل باندې هم کېدای شي یو کس دا ورس ولري، بل کېدای شي دغه تخفیف په توګه بعض اراز سره مراجعه وکړي. لکه معمول اراز پرې ناروغان کې هغه تبه ده، کېدای شي ناروغ یو تبه سره مراجعه وکړي. خو یو معمول اراز ده، همدې سره څنګه د ستوني درد د پوزې بهېدل اځمیس کمارازم کې دغه ناروغان ولري، لکه چې په دواله کانګي سالات او په مختلفو شکل کې یا وخیم شکل کې د کورونا ناروغي وخیم کېږي، کې د ناروغ ته نفس تنګي رامنځته شي، د ځانګړي فیو نفس تنګي پیدا کوي.
ډاکټر صاحب، یو څوک ممکن دغه علایم ولري خو بیا هم په کورونا وایرس اخته نه وي، یا د کورونا وایرس علایم ونه لري خو بیا هم کورونا ولري، دغه څه ده؟
بالکل، کېدای شي کورونا وایرس ولري او هیڅ ډول اراز ونه لري.
ډیره مننه.
خلک چې لګیدل په لیدلې په کورونا کې،
بله،
اکثریت خلک څلور پنځه نفر اخته کیږي، ځینې نه اخته کیږي. هغه دا مننه ده چې دا شخص په کورونا نه اخته شي. البته هغه شکل هغه په خفیف شکل باندې د کورونا تیر کړی دی، یعنی د اراز په شکل باندې تیر کړی.
بله، په لمړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې یو کس ممکن په کورونا وایرس اخته وي، دستي نور کسان هم په دې وایرس اخته کولای شي. وروستي تحقیقات په دې برخه کې څه وایي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. تاسو به تر معلومه ده چې دا یو وایرس یو نو وایرس نه، په اول کې خلکو دا فکر کوي چې کېږي په بیا ارزه شکل کې، یعنی چې اراز ونه لري بیا هم یو بل شخص انتقال کوي. اوسني راپورونه دا وایي چې هغه خلک چې تنفسي اراز ونه لري دا وایرس نشي انتقالولی، یعنی غیر ارضی خلک هیڅ کله دا وایرس نشي انتقالولی. نو که چېرته څوک تنفسي اراز لري، ټوخی لري خصوصاً یا پرنجی لري، نو دغه ناروغان کېدای شي وایرس نورو خلکو ته انتقال کولی، غیر ارضی شکل یې د انتقال وړ نه ده.
او د نوې بڼې علایم څه دي؟ لومړی هغې سره توپیر لري د وایرس د نوې بڼې؟
ډېر توپیر نه لري. دغه وایرس دا بڼه چې دا هم د طبي او د ځان دردۍ او د د خستګۍ او د توخي په شکل باندې دا هم وړاندې کیږي. ځینې وایرسونه هم په همدې شکل باندې همدغه اراضو باندې.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ حتی په پرمختللو هیوادونو کې ګڼ کسان اوس هم نه حاضرېږي چې واکسین ولګوي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې په دې وروستیو کې حکومتي چارواکو پر هغو کسانو فشارونه زیات کړي دي چې واکسین نه لګوي. علت څه دی چې خلک نه حاضرېږي چې د کورونا ضد واکسین ولګوي؟
بالکل، دا ستونزه په اکثر هیوادونو کې شته. زموږ واکسین د موجوده ده. ځکه دا باندې مهم موضوع دا ده چې خلک د واکسین په اړه کافي معلومات نه لري، او د دې واکسین په ضد باندې کوم منفي تبلیغات چې کیږي خلک هغه زیات ذهن کې ساتي. خوایي چې دا واکسین اکثر کېږي چې خلک ته رواني ستونزې پیدا کړي یا ذهني عصبي ناروغۍ پیدا کړي، یا د دې واکسین په خپل داسې سبب کېدای شي چې خپل په وایرس باندې سره اخته کړي، او یا ځینې خلک کېږي چې عقیدوي مشکل ولري د واکسین نه څخه کېږي مخایل نظر دي. خلک نه غړي زه فکر کوم چې د خلکو ناپوهي د وکسین په اړه باندې باندې نو کرکسین د دې سبب کې چې خلک وکسین ترلاسه نه کړي چې دا د وکسین په اړه باندې مکمل عامه پوهاوی ترسره شي سره خلک باندې ته غاړه کې د وکسین ترلاسه کړي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس 5,895,900 واکسین خلکو ته لګول شوی دی. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې اوس واکسین کولو ته خلکو زړه ښه کړی دی او فکر کوي چې دا لړۍ روانه ده؟
بالکل، موږ اکثره خلک ګورو چې راځي او دلته کوشش دا کوي چې واکسین ترلاسه کړي. زیاتره موږ نه پوښتنه کوي چې د واکسین د ترلاسه کولو ځای کوم طرف وښایي. بالکل، اکثر دلته خلک اوس دې لیول ته لري چې واکسین سنټرونو ته لاړ شي، واکسین ترلاسه کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو را سره په لاین کې د مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو آواز خبريږي.
زين الله خیاط د ایراد د شهر څخه خبرې کوم. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا وه، موږ د دکانداري او خیاطي د ایران څخه خلک ډیر دي او راځي موږ ته په تماس کې، موږ د پاره څه کول به کاري چې موږ د کورونا وایرس ځان بچو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ورسته تاسو پوښتنه ځوابوي. اوریدونکو له هرات زنګ وهلې و، بل اوریدونکو ته کړئ مهرباني وکړئ تاسو آواز خپرېږي. مهرباني.
سلام علیکم رورېما. خو پښتنه دا د فضلته په دې افغانستان کې خو بيخي واکسین ته خلک الله راسه ډېر کم لري کنه، او په سمو کې شل فیصد خلکو مو واکسین نه دا کړی، او کچیر دا واکسین ونه کړي دا دوره بیا راتلې شي زیاتې دی چې په دې خلکو کې کنه. دا غنه پښتنه ده.
ډېر مننه ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب. واورېده ډاکټر صاحب، تاسو تر اوسه لومړی اوریدونکي پوښتنه وکړه چې کوم کسان د کورونا وایرس د اخته کېدلو ګواښ سره زیات مخامخ دي، خصوصا هغه کسان چې له زیاتو خلکو سره په ورځني ژوند کې په تماس کې وي. مهرباني وکړئ.
هغه کسان چې سره ناروغان سره زیات تماس کې زیات اخته کېدو چانس لري، نو خپل صحیح کارکونکي هغه کې چې باید سره اول صحیح کارکونکي ټول واکسین کړي او د انتشار ذریعہ هم کېږي. نو هغه خلک چې د ډیر روغانو سره یا د کورنۍ غړي سره د ډیر روغانو سره ځات تماس لري، دا ځات تخته کوي. هم دې ته غوښتنې هغه خلک چې داسې کاروبار لري چې هلته ګډه ګونه بیا کوي، سفر هغه ساحه ته وي، هغه ساحه ته ځي چې هلته د کورنا د ناروغۍ پیښې زیاتې وي. هغه خلک چې خپل اقتصادي صحت صحیح دی نه مراعت کوي، هغه کوم د قیمتي ټکي چې د دبلیو لخوا یا د عامې روغتیا لخوا ویل کېږي او هغه نه مراعت کوي، خلک زیات
تخته کوي. بلې ډاکټر صاحب، هغه د دوی موریدونکو پښتني تورست راځو یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د سکایپ لاره اوریدونکو را سره په تماس کې دی. ستاسو आवाज اورم. مهرباني.
السلام علیکم، عبدالوالي افغان زویم. ډاکټر صاحب، مې پوښتنه ده چې دغه په یو کورنۍ کې چیرته 15 یا شپږ نفر د دوی، البته په دې 15 شپږو کسانو کې دغه دوه بالغان وي، او که چیرته دغه یو واکسین کړی وي نو دغه کچه را کمیده شي د خطر کنه؟ ځکه چې که دغه یو کس واکسین کړی وي نو البته هغه چاپیریال کې لږ د خطر کمواله تثبیتوي. او بل دا چې یو واکسین مثلا یو واکسین چینایي کړی وي او د چینایي له کامر سره مخامخ شوی وي، څومره وخت بعد بیا بل مختلف واکسین کولای شي؟ څومره وخت باید دا واکسین کوونکی صبر وکړي؟
ډیره مننه تاسو څرګندونه ډاکټر صاحب واوریدې. ډاکټر صاحب، د مخکې تر دې چې د غوړیدونکو پښتني ته تاسو ځواب وایست، هغه مخکنی اوریدونکو د واکسینونو په اړه خبره کړې و، مهرباني وکړئ.
بالکل، مخکنی ورور پښتنه دا څه و چې په افغانستان کې عموما د افغانانو واکسین ته لاسرسی کم ده. که چېرته یو شخص واکسین ته لاسرسی کم ولري، فکر کوم پښتنه داسې وه چې زیات تخته کېدی شي که نه کېدی. نو زما د ورور ته ځواب ده بالکل، مونږ تاسو چون دلته حکومتي تغییر هم رامنځته شو، حکومت تغییر وکړ، د واکسینونو پخوانی هغه وخت کې واکسینونه یو اندازه توضیح شو، د واکسینونو د توضیح اندازه هم کمه ده. خو بالعموم که چېرته هغه خلک چې هغه تعلیم یافته خلک دي، هغه خلک چې د واکسین په ګډه پوهېږي، خپل ځان هغه صحو ته ورسې چې چلته واکسین اویلیبل وي، موجود وي، نو دا د هغوی مارکیټ سیستم لوړوي شي او د مرض په وړاندې باندې د هغوی د اخته کېدو چانس راکموي شي. بل د ورور بله پوښتنه دا وه، د افغان زوی پوښتنه دا وه، که چېرته یو شخص په کورنۍ کې څو نفر ولري او یو یا دوه نفر یې واکسین شي، آیا دا نور خلک مارکیټ ترلاسه کولی شي که نه ترلاسه کوي؟ بالکل، دا ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه پوښتنه ده. مونږ په طبابت کې یو کتلوي معافیت وسیله لرو، که چېرته په جامعه کې یو څه نفره اکثریت نفر واکسین شي دا نور هم معافیت ترلاسه کوي. مثلا په کورنۍ کې لس نفر دي، که چېرته شپږ یا اووه کسه واکسین شي نو اصلا په دا لس کسان ټول معافیت ترلاسه کوي. دوی د کتلوي معافیت وایي، ځکه هغه کس چې په دغه دوی کې واکسین شوی نه ده، نو دغه کسان چې څوک واکسین شوي که دا د وایرس سره مخ کېږي نو هغه خپل وایرس له منځه وړي، بلته د انتقال چانس کمیږي.
بلې ډاکټر صاحب، په نورو نړۍ کې خلک په انټرنیټ کې نوملیکنه کوي چې په عادلانه ډول دغه کسان واکسین ترلاسه کوي. په افغانستان کې دغه سیاستانتیا سته؟
ما په ان باندې دغه سیاستانتیا فل حال زموږ په وطن کې ډیره کمه بریښي، ځکه دلته تحولات رامنځته شو
ماشومان هم د وایرسونو په انتقال کې رول لري.
بالکل، ماشوم هم د وایرس په انتقال کې رول لري او کېدای شي ماشومان هم پیښته شي. ولې یو خوشبختانه دا وایم چې ماشومان کې هغه شدت اندازه ډیره کمه ده، ماشومان کې شدت ډیر کم ده، نو که چېرته ماشومان پیښته شي خپله خو به د شدت پکې کم یو ناروغي کېدای شي په اسانه طریقه باندې تېره کړي، ولې ماشوم کوي چې نورو ته انتقال کړي.
بل اوریدونکي ته ورځو چې نړیوال شمیرې ته زنګ وهلې چې مصرف یې کېږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو ټلیفوني تماس رخصتوي.
سلامونه تاسو ته، ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم محترم ډاکټر صاحب ته فضل هادي ورداګې ما.
مهرباني وکړئ ورداګ.
نو محترم ډاکټر صاحب، موږ دغه پښتنه د هغه لري پرتیسمه خلک شوګوي نه لیدل د واکسین په باب باندې زیاتره خلک واکسین نه کوي چې شاید واکسینو کې نور مشکل وي. دغه د فوره د اوګوي څه شاید داسې یو نظر ورکړي چې هغه لري پرتیسمه کې خلک دي چې هغه اوګو شي د واکسینو نه چې واکسین وکړه د کورونا زیاتره خلک د واکسین نه تطبیقوي.
بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
زاس پاس درنا مل منا تاس ستمن وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما سکه لیکلی پختنه هم وکړه، ما پختنه برته کوم. ما تقریبا 2000 دسمبر میاشت کې چینی واکسین مراتو کې کړی دي، او بیا دلته کوچنی اختر ته کور ته راغلم. کور کې دلته سخت کرونا شولم، شدید تبه دردونه تقریبا شل ورځې مې خط تکلیف دي کرونا نه تیر کړلو. سارا دې چې ما چینی واکسین هم کړیو مکمل کورس. زه اوس پښتنه مې دا ډاکټر صاحب نه چې زه امریکایي واکسین کول شم، فایزر واکسین یا نه؟
ډاکټر صاحب تاسو سره زوبل اوریدونکو کې تخنیکی همکاري شریکوي چې نسته د مخکنی اوریدونکو پښتنه هم نیمګړې پاتې سو، تاسو غوښتل څو وایست مهرباني وکړئ.
بالکل، مخکنی اوریدونکو د احتیاطي تدابیر په حق باندې ویل چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې باید مراد شي چې څو د دې وایرس انتقال رقم کړئ. شي پدې کې البته په خوابه ډېر جدي وو، یعنی دا به ویل چې تاسو باید هیڅ چې تاسو په واستن کې د انتقال سي ریسکو په واستن د زیات شو په واستن انتقال تر تر ځان دي کې علاوه په واستن کې ریسکو وایرس یو شخص نه په شخص انتقال. نو مهم خبره پدې کې دا دي چې هغه اجتماعي فواصل دي، چې تاسو په داخلي بند او صحي کې کم کم 2 متر فاصله مراعات کی دخل په ترمن، او وایرس بیا تر د توخی یا د پرنجل لارې ذات انتقالي دي، او هم د همدارنګه خلاص باندې هم انتقالي دي. نو که چېرته داخلي بند ځای نه پال تا یو شخص دوه متر فاصله مراعات کی د خبرو کولو په وخت کې، نو به تر بعد دې سبب کیږي چې وایرس انتقال کړي اندازه کړي. او کبیرون ته هي دا او دور دي له پدې څخه هو کې عموما یو متر فاصله کافی ده. اوسنه کسان چې په داسې ځای کې کار کوي چلتا بیروبار وي ګڼګونه وي، نو هلته خلک چې خلک خصوصا کسانه کا چې هغه خیال لري څنګه ولري خپل ناروغي راز ولري، بس کسان باید ګڼګونه ته تولا نشي، چې څه هم باید ماسک واچي، دې باید ماسک ولري.
بله، نور اوریدونکو هم دو اوریدونکو تماس نیولې وو، هغه هم ځینې پوښتنې درلودې.
بل پوښتنه به فضل حدیث صاحب واچي، څنګه کوي څو ځکه چې په لری پرتو سیمه کې خلک هغه هم لري د واکسین په اړه کې ما پن باندې د دې رادیو د خیرات په ګډ ګډ کې خلک اوري. الحمدلله رب خلکو ته وایو چې تاسو واکسین تر سره کوي، او دوی واکسین ګټه پدې کې دي چې ما خو تاسو مخ کې ویل یو شخص کې راځي په وایرس اخته شي، نو کوم وایرس باندې چې کوم نو باندې اخته شوی دا کې راځي د هغه په مقابل کې وځم چې تر لاسه کی ولې دا واکسین نه چې دي د مختلفو وغه کې د مختلفو وایرینټ یا د مختلفو شکلونو په مقابل کې وندا ځما کې تر کې، او که چېرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي هم نو شدت نسبتاً هغه کسانو ته چې هغه واکسین مده اخیسته کم رکیږي په دې باندې تحقیق شوی دا. موږ ټول هغه پروتوسیمو کې افغانان چې هغه ازادي راډیو ته لاسرسی لري په ټول باندې کو کچې تاسو امکان ولري او لاسرسی ولري واکسین ته، نو ټول هغه خلک عموما هغه خلک چې هغه نور ناروغي ولري لکه ناروغي ولري یا فرق څه ولري یا شکر ولري یا هم دا سیستم دې ملري ځوان دا باید دا واکسین تر لاسه کی او دې واکسین فواید نسبتا ازرار ډېر کم دي لکه جانسن جانسن واکسین پورنه ورکړی چې کم از کم دې کې یو سبي ستون د جی ډي اس کلم باندې دا په یو ملیون کې لس نفر لیدل شوی او هغه لس نفر کې به یو کس استعمال شوی ما هغه سبي سره غېدلی دې خطر بېخي کم ده خلک سره دې ډېره نه وي او خلک هم باید دا د دې په ځای چې دوی به واکسین په مقابل کې یو منفي تغیر په تبلیغ راپورته کړي باید خلک ټول د دې واکسین په مقابل کې یو فرد کمپاین ترسره کړي او ټول خپل خپل کورنۍ ته تطبیق کړي. په دې سره به موږ کتلوي معافیت ترلاسه کړو او دې ورسې به خلاص.
بلې او بل اوریدونکي زنګ وهلې و چې د لکټ چینایي
یو بل هیوادوال خپل کړو چې ما چینایي واکسین کړی و بالکل چینایي واکسین کړی سي مؤسسات تولید کې د بیټا شکل په مقابل کې ولې په افغانستان کې د ډیلټا ویریانت چې د بل ځات معمول کې د ډیلټا پاکل څو پروګرام باندې مؤسسات تولید لکی خوره ته څه پر ډیلټا افغانستان کې د ډیلټا شکل په مقابل کې سم اثر لا تکري نو ته چې ځوان دی ځوان یې او نور ناروغي نه لري ما په باندې همدغه مؤسسات سره پر کافي ده او مشکل یې چې کوم دی وکسین په حق باندې ډېر ډیټیل معلومات مسته ده کما اوس منځ د ډېټ بیا د سره کې مثلا مطالعات تو کتل د شو په سټارټ کې چې پیدا کوم چې دا وکسین چې یو څه چې نه یې تر ذکر کولای دي چې دې تر دې کنا البته هم دا د دقیق معلومات نو نو ټول وکسین نو باندې تحقیق نه شوی دا نو استجابت تحقیقات نه شوی ما باندې کې دې څه څه مفصل تر لاسه کړی په شرط چې تاسو څه شی یې یاد راځي چې کورونا د ناروغي هغه خاص درمل نه منو تر لاسه کړی لکه چې دې کوم څه کنه د دواګانې دې تر لاسه کړی
بلې ډاکټر صاحب کچا چینایي واکسین کړي وي هغه کولی سي روسي واکسین یا بل واکسین ولګوي
البته زه نه دوزه ما کوم دې حق لږه تر څو ولې سپدې کې د خېخ معلومات نشته خطر طریقه دا چې چا کوم واکسین کړي زه نه دوزه ما غته تر کړی او عموما یو کال پس کوي چې دا هغه شکل بل نو واکسین تر لاسه کوي موږ درو واکسین باندې دې عموما
یو کال وقفه به تراول یعنی تاسو ډاکټر صاحب د ماسکونو د کارولو په اړه روغتیا وزارت او ډاکټرانو په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې ده بیا به هم له تاسو د ماسکونو د کارونې د ګټې په اړه وورو.
بالکل ماسک نه وایي چې د کورونا ناروغۍ نه خلکو ته وقایه کوي ماسک د هر تنفس ناروغۍ نه خلکو ته وقایه کوي دا هوا چې په دې کې ختم په کابل کې او افغانستان کې د هوا هغه بمن هوا خراب وي او لدوي نو د تر څو نړۍ د انتقال شرایط زیات په دغه هوا کې نو ماسک کارول د ګڼو ګڼو په ځای کې یا د ناروغي په وخت کې ډېر بهترین کار ده. د نورو ناروغیو څخه تنفسي سینه د غل نور ویروسو په مقابل کې هم څه دغه ناروغي واجه تنفسي ناروغي ډېر ویروسو په مقابل کې رامنځته کیږي چې هغه هم کولای شي نو خلک د ټوخي په دې لارې نو خلک خپل کې کوي نو ماسک به تاسو د هر نوا ډېر اکثریت نوا خصوصا ویروسي اشکال کوي چې تاسو د ناروغۍ په مقابل کې وکړي چې تاسو هغه ګناه چې تاسو ستاسو له وجنه بل سره چې احتیاطي کې نوغه راکموي شي نو خصوصا هغه کسان چې زیات ګڼې ګڼې شایي چې دوی خپل ناروغۍ علاج ولري دوی باید خامخا ماسک وکړي ولو که کورونا نه وي ولو که هر تنفسي ستونزه وي او دوی به هم دوی ماسک وکړي په دې شکل به د ناروغۍ انتقال سره کمیږي.
او که چیرې د ماسک اسانتیا نه وي کولای شي خلک یو ټکر هم په مخ او پزه پورې وپیچي؟
بالکل که چیرې د ماسک اسانتیا نه وي خصوصا دغه ټکرونه نه شي کولای ځکه دا ماسک یو خپل درې لیرز نه یو خپل درې لیرز د سبب کیږي چې دا وایرس انتقال او چې عادي ټکرونه فکر نه کوم چې هغه نو یې کوي کی خو بیا هم که چیرې ته خیور دی پرنجي ور دي چې خپل یو ټکر په واسطه یا پندل په واسطه دا غوښتي هغه افرازات محدود کی دا بهتره طریقه ده.
بلې ډاکټر صاحب په زیاتو مواردو کې ټینګار کیږي خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې د لاس لور کول او سم خلک ډډه کوي په افغانستان کې کلتوري مسالې ته په پام سره کې خلک غیر سره ورکوي لاس سره ورکوي دا د وایرس د خپرېدو لپاره څومره زمينه برابروي؟
بالکل موږ تاسو هیواد کې څه ماول وخت د لاس ورکول عادت چې ډېر کم شوی او د خامت شکل کې د بارچ معلومات کوم رکبت د خنه اوس یې هم د دوی د خلک یې دلته هغه ورکی نو زما په اند باندې کوي چې ښه د لګرینو سي د نن بازار هوا کې چې یو متر تر منځ فاصله ولر نو بل څه ول شي دا د ترينو طریقه د نړۍ د سرعت مخنیوي کول شي په بل خلنه موږ تاسو هغه الکول هغه خلاص الکول چې باید هغه څنګه الکول یو بل ته مراجعه بلته د خلک استفاده کوي دا د استفاده کنه دا د استفاده کنه او اکثره خلک مشکوک هم وي نو خصوصا کله مشکوک وي باید
ډیره مننه د کورونی طب ټرینر او متخصص ډاکټر ریاض الله عمر چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې په پروګرام کې برخه واخیسته او پروګرام یې شایسته کړل. او اوریدونکو بخښنه غواړو چې ونه توانیدو تخنیکی ستونزو له کبله د دوی تماسونه راواخلو. تر بلې اونۍ او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو